السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو اورئ په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې د امان الله امیرزی پر غاړه دی اورئ چې د ملي امنیت د شورا مشر وایي کله امریکا سره د امنیتی سند پړه د ولسی جرګې لخوا اندېښنې موجود وي باید دا اندېښنې وسړل شي د افغانستان د علماو شورا وایي چې په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو په هدف په خپل فعالیتونو لرو پرتو ولسوالیو او کلیو ته وغځوي د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر نن د چین مرکز سپیکینګ ته د آسیا پیسیفیک د اقتصادي همکارۍ په غونډه کې د خپل وینا پر مهال ویل امریکا د یو بریالي سولیز او باثباته چین د پرمختګ هرکلی کوي. د آذربایجان یو مشهور بلاک لیکونکی په داسې حال کې ونیول شو چې غوښتلې دا هیواد پرېږدي، خو په سر کې مرزی احمد سید افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د مهم خبرونو سرته کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي کله امریکا سره د امنیتی سند پاړه د ولسی جرګې لخوا اندېښنې موجودې وي دوی وضاحت ورکوي او د کابل بانک د قضیې د تورن کسانو د استیناف محکمه نن به نتیجې پای ته ورسېده. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي کله امریکا سره د امنیتی سند پاړه د ولسی جرګې لخوا اندېښنې موجودې وي دوی ته مهمې دي او پاړه وضاحت ورکوي. محمد انیف اتمر چنن د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په ګډه د ولسی جرګې غړیو ته په یو سری غونډه کې خبرې کولې. رسنیو ته وویل چې هیله مندي شته سودا سند د ولسی جرګې لخوا تصویب شي.
هغه سوالونه و اندېښنې چې دوی مطرح کوي هغه باید په هیڅ وجه اختلافي و نه ګڼو، بلکې ضروري وګڼو چې معلومات باید د حکومت لخوا راسي او دوی هغه حق ته تصمیم ونیسي.
له بلې خوا ولسی جرګه وایي دغه سند د تصویب په وړاندې لا هم ځینې اختلافي مسایل شته چې باید د حل لار ورته ولټول شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون د ولسمشر د لوړې له مراسمو یو ورځ وروسته لاسلیک شو. د کابل بانک د قضیې د تورن کسانو د استیناف محکمه نن به نتیجې پای ته ورسېده. ویل کېږي چې د محکمې کار د سرنوالانو په دوسیو کې د پام او دا چې له تورن کسانو څخه د مطالبه شوي رقم دقیقه اندازه نه وه معلومه سبا ته وځنډېده. په نننۍ غونډه کې د کابل بانک یو شمېر سهامداران د شیرخان فرنود او د خلیل الله فیروزي په شمول چې د کابل بانک په قضیه کې په اختلاس تورن ول په محکمه کې حاضر شول او خپلې دفاعي وړاندې کړې. د ولسمشر غني لوري د کابل بانک د قضیې په تړاو کوم مهلت چې قضایي ارګانونو ته ورکړل شوی و ټاکل شوی دی اونۍ تر پایه ختم شي. د افغان حکومت اجرایوي مشر عبدالله د چارو له مسؤلینو نه غواړي سو د کانکور په پروسه کې مداخله ونه کړي. ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې چې د نوموړي په مشرۍ جوړه شوې وه وویل تمه کېږي چې خلک او د کانکور ګډون کوونکي په بریالیتوب سره د دغې پروسې په ترسره کولو کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
دری فضایی که همه مشمولینه
با دستی و فضایی چی دا کنکور طول گدونوال دا الولوز دکلو عالی مؤسسو تا دا از دکلو لپارالار نپیدا کبی نولا مداخلو او شخصی مشورو سخ باید مخنی ویوشی.
د ښاغلي عبدالله په خبره سه کال با سلور سوه زره کسان د کنکور په آزموینه کې ګډون وکړي. د اصلاحاتو په برخه کې د جمهوری سلاکار احمد زیا مسعود د کابل ښاروال پر اکثرو فعالیتونو انتقاد وکړ او په کابل ښار کې شوي ساختماني انکشافي او د بیرغونې چارې نیمګړې وبللې. ښاغلي مسعود دا خبرې د دوشنبې په ورځ په کابل کې هغه مهال وکړې چې کابل ښاروال محمد یونس نوندیش په یوې غونډه کې د خپلو څلور کلونو فعالیتونو راپور تشریح کوو. کابل ښاروال په انکشافي، ساختماني او د بیرغونې په چارو کې د پرمختګونو خبرې وکړې. د کورنۍ خبرونو پای بهرنی خبرونه به زما همکار ملالی بشیر تاسو وړاندې کړي.
چارواکي وایي نن د ایران، امریکا او اروپای اتحادیې ترمنځ د خبرو چې مخکې نوې پلان سوي دویمه ورځ پیل سوه. په دې غونډه کې ټول لوري د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نومبر د 24مې د ضرب الاجل مخکې په خبرو کې د پرمختګ پر خنډونو خبرې کوي. نننۍ غونډه په داسې حال کې کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کری او اروپای اتحادیې د استازي کاترین اشټون سره په عمان کې د 5 ساعتو لپاره خبرې وکړې. ښاغلی ظریف د یکشنبې په ورځ له پریس تلویزیون سره د خبرو پر مهال وویل
زما په فکر زموږ تر ټولو مهمه ستونزه چې باید ورته پام وکړو د یورانیم د غنی کولو او بندیزونو ده. د لویدیز لپاره دا مهمه خبره ده چې په دې وپوهیږي بندیزونو هیڅکله د دې ستونزو په حل کې ونډه نه درلوده. بندیزونه د حل لار نه ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د چین مرکز پیکینګ ته د آسیا پیسیفیک د اقتصادي همکاري په غونډه کې د خپلې وینا پر مهال وویل امریکا د یو بریالي سولیز او باثباته چین د پرمختګ هرکلی کوي.
موږ غواړو چین بریالی وي. موږ په سوداګرۍ کې سیالي کوو، خو موږ دا هم غواړو چې د ګډو فرصتونو او ګڼ شمېر ستونزو په اړه له یو بل سره همکاري وکړو.
چین ته په خپل درې ورځني سفر کې به اوباما د دې هیواد د ولسمشر شي جین پینګ سره هم وویني. د نړۍ د دې دواړو سترو اقتصادي هیوادونو مشران به له خبریالانو سره هم خبرې کوي. ټاکل سوی ده د چهارشنبه په ورځ به اوباما میانمار ته لاړ سي. د اوکراین په ختیځ شهر خارکیف کې څارلمالانو د هغې تروریستي چاودنې په اړه پلټنې پیل کړې چې په پایله کې پرون یولس ملکي کسان ووژل سول. دا چاودنه په داسې رستوران کې سوی ده چې ورته پوځي او امنیتي ځواکونه د روسي پلوه جلا غوښتونکو سره د جګړې وروسته راتلل. اوکراینی چارواکي ځینې وخت هغه یاغیان تروریستان بولي چې د حکومتي چارواکو پر ضد جګړه کوي. کیف پر روسیه تور پورې کړی دی چې د اوکراین ختیځ ته د جلا غوښتونکو د ملاتړ لپاره ځواکونه او مجهزات لیږي. د آذربایجان یو مشهور بلاګ لیکونکی په داسې حال کې ونیول سو چې غوښتل یې دا هیواد پرېږدي. میهن حسینوف چې د آذربایجان خبریالانو د ژغورنې او ازادۍ د انسټیټیوټ غړی هم دی نن د باکو په هوایي ډګر کې ونیول سو. د غوښتل ګرجستان ته سفر وکړي تر څو د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا په جنوبي قفقاز کې د رسنیو پر رول په یو کانفرنس کې برخه واخلي. په 2012 کال کې له هغه وروسته چې حسینوف پولیسو ته په بې احترامي تورن سو پر د بندیز ولګول سو چې د درو کالو لپاره له آذربایجان څخه د باندې نسی وتلای. له هغه راهیسې په دې اړه پلټنې وروسوي او حسینوف رسمي غوښتنه وکړه چې د ده پر سفر دې بندیزونه لرې کړای سي، خو څارنوال دفتر په دې حکله هیڅ نه دی ویلي. نن پر هوایي ډګر سرحدي ګارډانو حسینوف ته وویل چې پاسپورټ یې په سیستم کې نسته او وروسته یې دی ونیوی او پولیس ته یې په لاس ورکړ. او نن په آذربایجان په نایجیریا کې د هلکانو پر یو شوونځي په بمی چاودنه کې 30 زده کوونکي وژل سوي دي. د پورسیکوم ښار د ژغورنی د کارکونکو په وینا یو ځان مرګي چې د مکتب یونیفورم اغوستی وو په خپل ځان پورې تړلي مواد هغه وخت وچاودل چې سلګونو د کونکو په قطارونو کې راټول سوي وو. په دې پیښه کې ټپي سوي کسان تر درملنه لاندې دي. ویل کېږي د دې پیښې پړه پر سنی سختريزه ډلې بوکو حرام اچول کېږي چې مخکې هم د نایجیریا مکتبونه په نقشه کړی دي. ویل کېږي د تیر اونۍ حمله هم بوکو حرام کړې ده. په دې حمله کې چې د پورتسیکوم په شار کې پر یو شیه مکتب وسو دیرش کسم لسول. د روان کال د اپریل په میاشت کې دغه ډلې د خلکو غوسره پرولې و چې د چینو چیبوک په شار کې له مکتبونو څخه 200 جنې وتښتولې.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار وی کله امریکا سره د امنیتی سند پړه د ولسی جرګې لخوا اندېښنې موجود وي باید دوی دا اندېښنې وسرل شي او ځواب ورکړل شي.
اندېښنې چې دوی مطرح کوي هغه باید په هیڅ وجه اختلافي ونه ګڼو، بلکې ضروري وګڼو چې معلومات باید د حکومت لخوا راسي.
د علماء شورا وی په هیواد کې د سولې او ثبات دراوسلو په هدف بخپل فعالیتونه لرو پرتو ولسوالیو او کلیو ته وغځوي. پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د راتلونکي سفر په اړه هم رپورټ اوري او دا هم اوري چې په کابل کې د ویشل شوي حزب اسلامي د بیا ځای کېدو لپاره د دې ګوند د غړو ترمنځ هڅې پیل شوي دي. په روانه خپرونه کې د نور رپورټونو سربېره په 2019 پروګرامونه د ازادي راډیو د ډرامو یو کله زر غږونه نوې برخه او د خوځو لپاره 19 پروګرام نوې نیمه نړۍ اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلای شئ. د ملي امنیت د شورا سلاکار وی کله امریکا سره د امنیتی سند پړه د ولسی جرګې لخوا اندېښنې موجود وي دوی ته مهمې دي او په اړه وضاحت ورکوي. محمد حنیف اتمر چنن د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په ګډه د ولسی جرګې غړو ته په یو ستره غونډه کې خبرې کولې. رسنیو ته ویل چې هیله مندي شته څو دا سند د ولسی جرګې لخوا تصویب شي. دا غونډه په سري توګه په ولسی جرګه کې ترسره شوې ده. صفی الله ستانکزی په ریپورت لري.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار وی له امریکا سره د امنیتی سند په اړه ولسی جرګه اندېښنې لري، دوی مهمې بولي او حکومت په اړه معلومات ورکوي. محمد حنیف اتمر چې د دوشنبه پر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په ګډه د ولسی جرګې استازو ته په یو سري غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د خلکو استازي د دغه سند د اهمیت په اړه پوه دي.
هغه سوالونه و اندېښنې چې دوی مطرح کوي هغه باید په هیڅ وجه اختلافي ونه ګڼو، بلکې ضروري وګڼو چې معلومات باید د حکومت لخوا راسي او دوی هغه حق تصمیم ونیسي. آیا د افغانستان د آیندې په هکله زموږ شورا د دې موافقتنامې اهمیت په صحیح ډول تایید کړی دی؟ نن د عمومي خبرو سمدسي معلومیږي چې زموږ محترمه شورا لکه چې پخوا یې د ستراتیژیکو اړیکو موافقتنامه تایید کړې وه، د دې موافقتنامې په اهمیت باندې پوره پوهه لري.
ښاغلی اتمر ویل دا د ویاړ ځای دی چې افغان حکومت وتوانید له امریکا او ناټو سره دواړه امنیتي سندونه ملي شورا ته ولیږي او هیله مندي شته چې د معلوماتو په پام کې نیولو سره د ملي ګټو په خاطر پریکړه ورباندې وشي. له امریکا سره د امنیتي سند په تصویب سره به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو بهرنیو سرتیرو لپاره قانوني چوکاټ رامنځته شي. له بلې خوا د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس قادر زازی ویل ځینې اختلافي مسایل لا هم له امریکا سره د امنیتي سند د تصویب په وړاندې خنډونه جوړوي. ښاغلی زازی دغه سند د تصویب په وړاندې شته اختلافي مسایل داسې بیان کړل:
مسؤلیت قضایی، د تفتیش موضوع، د مالیاتو موضوع او بعضې وکیل صاحبانو د شریعت د حاکمیت د شریعت حاکمیت ملي دغه مسایلو باندې بحث وشو. نن غونډه چې ما ولیدله چا چې سوالونه کول اکثریت سوالونه دا معلومېدو چې فکر کوم دوی یو څه وسم د دې د تاییدولو لپاره شک لري او فکر کوم وسم دوی به دې راډولو په فکر کې.
د ولسی جرګې ځینی غړي بیا دغه سند تصویب د افغانستان د باثبات راتلونکي لپاره مهم بولي او وایي چې باید د هیواد د اړتیاو په اساس دغه سند په اړه پریکړه وشي. دوی وایي همدا چهار شنبه په عمومي غونډه کې دغه سند په اړه رایه چونه وشي. د امریکا او ناتو سره افغان حکومت د کار په پیل کې امنیتي سندونه لاسلیک کړل چې بیا سمود ورسته ولسی جرګې ته د سیړنی او تصویب په خاطر ولېګل شو. صفی الله ستنګزای، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو ووریدل چې د ملي امنیت د شورا سلاکار وایي کله امریکا سره د امنیتی سند په اړه د ولسی جرګې لغړو سره اندېښنې موجود وي باید چې وضاحت ورکړل شي. د افغانستان د علماو شورا وایي په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو په هدف به خپل فعالیتونه لري پرتو ولسوالیو او کلیو ته وغځوي. د دې شورا د دارالانشا رئیس نثار احمد صدیقي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له دې وړاندې هم د سولې د راوستلو لپاره ډېرې هڅې ترسره شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني په خپلو تازه څرګندونو کې د افغانستان له ټولو دینی علماو غوښتي چې د سولې د ټینګښت لپاره کلی په کلی او جماعت په جماعت هڅې وکړي. ناجیه صافی په ریپورت لري.
د افغانستان د علماو شورا د افغان ولسمشر له ورستیو څرګندونو هرکلی کوي چې ویلي دینی عالمان دې د سولې لپاره خپل فعالیتونه پراخ کړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس نثار احمد صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې د سولې د ټینګښت لپاره به خپل فعالیتونه زیات کړي.
جناب رئیس په چمپو ته اخري راک په ارتباط د دې رشتیا په سولې لپاره یې سر کړی ده او په علماء یې سر کړی ده چې په دې ارتباط خپل فعالیت زیات کړي. او ان شاء الله فصل دې موږ ته څنګه ورو چې اول دې سنونو په ساته داسې جلسات ولرو او بیا د جلسات عام سي دي ولایتو په ساته په ولسوالۍ حتی تر خريو پورې ولما خپل د صلح او خیرخواهي را ګوچت کی او له طرفینو د قضینه وغواړي چې صلح ته مخه کی.
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وایي چې د علماو شورا له جوړېدو سره د سولې مسله د دوی په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یکشنبه په ورځ د ولایتي شوراګانو له یو شمېر استازو او دینی علماو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د علماو پر رول ټینګار وکړ. ولسمشر غني په دې غونډه کې له دینی علماو غوښتي چې کلی په کلی او جماعت په جماعت د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو هم هیله څرګندوي چې د دینی علماو هڅې به د سولې د ټینګښت په برخه کې مثبته نتیجه ورکړي. دوه تنو کابل میشتو ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
علماء په مسجد کې دا د سولې خبرې کې چې ټول باز ضرور یو لاس وسی یو اتفاق ولري ډیر شي بس
څه تاثیرات لري.
په دې کې علما ډیر نقش لري، ډیر رول لري، او خلک ټول علما خولې ته ګوري، علما ته ډیر اهمیت ورکوي. علما ډیر مهم نقش لري، خلکو ته د دې دعوت ورکوي چې نور په افغانستان کې جنگ ونه کی.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې هم د سولې د راوستلو لپاره ډېرې هڅې شوې، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر افغان څېړونکي او خلک ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د ټینګښت لپاره عملي ګامونه واخلي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
داخل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو خکولو په نیت پاکستان ته لاړ شي. د افغان ولسمشر وایان وایي چې ښاغلی غنی به د پاکستان له صدر اعظم سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او دوستانه اړیکو پر غښتلتیا خبرې وکړي. صالح محمد صالح او د موضوع جزئیات.
افغان ولسمشر په داسې حال کې د رواني اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر کوي چې د دغه هیواد لوی درستیز راحیل شریف تیره اونۍ افغانستان ته سفر کړی و، او له دې مخکې محمد اشرف غنی سعودي عربستان او چین ته سفر درلود. د افغانستان ولسمشر به له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو پر مسلې هم له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړي. چارواکي وایي چین او سعودي عربستان ته د ولسمشر سفر په غیر مستقیم ډول پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره و چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال فائق واحدي ازادي رادیو ته وویل چې له پاکستان سره دوستانه او شی اړیکې د افغانستان په ګټه دي، او د ولسمشر په دې سفر کې به د دغو اړیکو پر ټینګښت خبرې وسي. فائق واحدي وایي د ولسمشر د سفر اجنډا پر هغو مسایلو ټینګار کول دي چې د پاکستان لوی درستیز تیر اونۍ په کابل کې له افغان ولسمشر سره مطرح کړل، او په ځینو مسایلو کې د همکاري ژمنه وکړه. د ساري په توګه د سولې او ثبات په ټینګښت کې د پاکستان صادقانه مرسته.
د پاکستان لوی درستیز د خپل هیواد د ټولو پوځیانو په مشرۍ افغانستان ته ډاډ ورکړ، او ژمنه وکړه چې د سولې او ثبات په ټینګښت کې به له افغانستان سره همکاري کوي، او هیواد یې له افغانستان سره د اړیکو نوی فصل پرانیزي.
راپورونه وایي لیکلې چې نوی حکومت د سپتمبر په وروستیو کې د وفادارۍ لوړه وکړه. د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. افغان چارواکي وخت نا وخت تور لګوي چې د ناامنیو په زیاتو پیښو کې د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لري. دا هغه مسله ده چې پاکستان یې تل ردوي. د افغان ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی وال ستریت ژورنال ورسپانې ته ویلي افغانستان له ګاونډي هیواد پاکستان سره صادقانه همکاري او دوستي غواړي. د ده په خبره د محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ خبرې به پر اقتصادي اړیکو او امنیتي همکاریو متمرکز وي. د امریکا د دفاع وزارت د هغه راپور له مخې چې په وروستیو کې کانګرس ته لیږل شوی وسلوال طالبان د پاکستان له قبایلي سیمو او بلوچستان ایالت نه د افغانستان پر ختیځو او جنوبي سیمو د خپلو بریدونو لپاره کار اخلي. د وال ستریت ژورنال ورسپانې په حواله که څه هم د دوبی په موسم کې د پاکستان پوځ له شمالي وزیرستان چې له افغانستان سره پر پوله پرته قبایلي سیمه ده د وسلوالو طالبانو د ایستلو لپاره پوځي عملیات وکړل، خو ورسپانې لیکي چې پاکستان لا هم د خپل رقیب هند د ځپلو او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د کمزوري کولو لپاره د نیابتي ځواکونو یا د افغانستان مخالف وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه ادعاوې نه مني. وال ستریت ژورنال ورسپانې لیکي د افغانستان د پخواني ولسمشر حمید کرزی د واکمنۍ پر مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تر یوه حده ترینګلې وې. د په پرله پسې ډول پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوه. اوس به وکتل سي چې دغه اړیکې د محمد اشرف غنی د واکمنۍ په موده کې څومره سمېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
کابل خاروال محمد یونس نواندیش په کابل خار کې د خپل څلور کلن فعالیتونو ریپورت اصلاحاتو په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار احمد ضیا مسعود ته تشریح کړ. په دې مناسبت د دوشنبه پر ورځ په کابل خار کې یو ناسته هم جوړ شوه چې ځینو دولتي چارواکو پکې ګډون درلود. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د اصلاحاتو په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار احمد ضیا مسعود د کابل خاروال په اکثرو فعالیتونو انتقاد وکړ او په کابل خار کې شوی ساختماني انکشافي او د بیا رغونې چارې نیمګړې وبللې. خاغلی مسعود دا خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې هغه مهال وکړې چې کابل خاروال محمد یونس نواندیش په یوې غونډه کې د خپل څلور کلنو فعالیتونو راپور تشریح کاوه. د کابل خاروالۍ پر شو کارونو د خاغلی مسعود د غنو انتقادونو یو برخه داسې و:
میلیون ها دلار ما در سرک سازی رفت، اما متاسفانه باز هم میلیون ها دلار ما دوباره تخریب
د سړکونو په جوړولو مو میلیونونه ډالر لاړل، خو له بده مرغه بیرته خراب شول. په واقعي معنا مو پلی لارې نشته. په باران کې اوبه په سړکونو پورته کیږي او ښار ککړتیا نیولی.
کابل خاروال په دې ورځ د خپل کړنو په راپور کې وویل چې په کابل خار کې کابو 1500 کیلومتر سړکونه پاخه، په سباندې 1400 کیلومتر کریړ اچول شوی، سباندې 350,000 متر پلې لارې پخې شوی، د خار د مینس په سین شپږ پلونه جوړ شوی، 18 لویه واړه کانالونه کیندل شوی او په سلګونو لوړې ودانۍ هم جوړې شوی دي. کابل خاروال دا هم وویل که د دې ادارې ظرفیتونه لوړ او په پرمختللو تخنیکی تجهیزاتو او ماشین آلاتو سنبال شي، خلکو ته به زیات خدمات ترسره او عواید به هم زیات شي. کابل خاروال محمد یونس نواندیش د ده پیشنهادونه داسې مطرح کړل:
مشکلات ترافیک، آبرسانی و کانالیسیون، اطفایه، ترانسپورت شهری و برق که بایی همیشه ما مشکلات داریم.
در ترافیک و اوبرسول و کانالیزاسیون، اطفایه، خاری، ترانسپورت و برخنا غدسه دی چی منگور سرستونزی لرو. هیله دا نوی حکومت کابل خاروالی تا زین صلاحیتو نور کردی. پا همدی دول میلی بس او ترانسپورت خاروالی تا ور کردی. بلا دا چی کابل خاروالی تا دی ساختمانی پولیس او د کورونو د ټکسونو د راټولولو صلاحیت ورکړل شي.
کابل خاروال دا هم وویل چې په ځینو پراختیایي چارو کې د ښاري پراختیا وزارت کاري مداخلې د دې سبب کیږي چې د دوی ځینې پروګرامونه وځنډیږي. د غونډې په پای کې ښاغلی مسعود تاکید وکړ چې د کابل ښاروالۍ مشرتابه د خپل پیشنهادونه او د کابل ښار د مناسب پراختیا لپاره له نوو پالیسیو او ریفورمونو سره د ده دفتر ته ورشي، سو د شته ستونزو حل او د ښار معیاري پراختیا ته مسلکي تدابیر ونیول شي. دا په داسې حال کې دی چې کابل ښاریان په ښار کې د خپل سر ودانیو له جوړولو، ککړې هوا، د سړکونو له خرابوالي او داسې نورو وضعیتونو شکایت کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د نړۍ د حالاتو یو رپورټ. د اسلامي دولت په نامه ډلې چې په عراق او سوریه کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي او په روسیو کې د فعالیت له امله پاکستان ته غځولې ده، پر هند سربېره چین ته هم ګواښ متوجه کړی دی. د دې ډلې روسیو پرمختګونو هند ډېر اندېښمن کړی او که چین. په دې اړه د ډیلی انډیا نیوز ورځپاڼې د مطلب مهم ټکي له نوریاس نوری اورو.
د اسلامي دولت ډلې چې د عراق او شام یا داعش په نوم هم یادیږي، په وروستیو کې پاکستان ته هم خپل حضور غځولی. ویل کیږي چې د ناکراره بلوچستان له ایالت څخه تر 2000 پورې کسان چې تایید شوي نه دي جذب کړي دي. ایا دا په دې معنا ده چې د پاکستان اوسنی وضعیت به چې له دې پرته هم ناکرار دی نور هم خراب شي؟ د وضعیت خرابېدل به پر هند څه ډول اغېز وکړي؟ د انډیا نیوز ورځپاڼې د راپور سره سم پاکستان چې د سخت دریځو لپاره چې په خپله یې روزلي او پیاوړي کړي دي په یو امن ځای بدل شوی، له څه باندې 3 لسیزو را په دې خوا یې له تروریزم څخه د بهرني سیاست د وسیلې په توګه کار اخیستی دی. د راپور سره سم پاکستان اوس لکه د فرانکنشتاین په نوم هغې بلا سره مخامخ دی چې په خپله یې جوړه کړې او اوس همدا بلا د دې هېواد د ورانولو هڅه کوي. په پاکستان کې د سخت دریځو ډلو چې له تحریک طالبان پاکستان او القاعده سره اړیکې لري حساب نه دی معلوم. هر ډله د پاکستان د ورانولو لپاره د ورانکاري اعمالو له لارې هڅه کوي چې یو له بله مخکې شي. د دې هېواد د شخړو په ډګر کې د اسلامي دولت د ډلې نوی حضور به د اسلام آباد او راولپنډۍ دواړو لپاره وضعیت نور هم پیچلی کړي. رامنځته کېدونکی وضعیت به نه یوازې پاکستان له نویو او جدي ستونزو سره مخامخ کړي او امنیتي وضعیت به نور هم کړکیچن کړي، بلکې دا هېواد به په ډیپلوماتیک ډګر کې هم زیانمن کړي او ښایي له چین سره یې په ستراتیژیکو اړیکو هم سیوری وغوړوي. په پاکستان کې د اسلامي دولت د ډلې حضور د پاکستان تر ټولو ښه دوست چین ته هم د خطر زنګ وهي. د منځني ختیځ لپاره د چین خاص استازي وو سایک په ورستو کې ویلي وو چې تر سل پورې چینایي ادباخای د اسلامي دولت د ډلې په لیکو کې جنګیږي. کټول نه خو ښایي زیاتره د ناکرار شنجن اهله چې اکثره اوسیدونکي مسلمانان دي اویغوریان وي. د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت د ډلې په لیکو کې په عراق کې د چینایي سخت دریزي وسلوال د نیول کېدو خبر د روان کال د سپتمبر د میاشتې په پیل کې خبر شو. د اسلامي دولت ډلې دغه راز ویلي چې له چین څخه به د خپلو ناوړو اعمالو په خاطر غچ اخلي. د اسلامي دولت د ډلې مشر ابو بکر البغدادي څو میاشتې مخکې په وینا کې ویلي وو چې په چین، هند او فلسطین کې د مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. دا لومړی ځل چې البغدادي د چین نوم اخلي او هغه د خپلو فعالیتونو په لیست کې شاملوي. د اسلامي دولت ډلې د چین په اړه خپل مشخص پلان هم په ډاګه کړی چې له مخې دا ډله غواړي په راتلونکو 15 کلونو کې د شنجن ایالت یوه زیاته برخه تر خپل کنټرول لاندې راولي. له راپور سره سم د چین لپاره تر بل هر څه د تروریزم مسله ډېره مهمه ده. پیکنګ په تیر بیا په شنجن کې د سخت دریځو ډلو فعالیتونو اندېښمن کړی او که چیرې د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې خپل حضور پیاوړی کړي او د خپلو فعالیتونو لمن نورو سیمو ته وغځوي، دا مسله به د هند په نسبت چین لا ډېر اندېښمن کړي. د اسلامي دولت ډلې د پاکستان بل گاوند او د اوږدې مودې دښمن هند ته هم ګواښ متوجه کړی دی. د ډلې انډیا نیوز ورځپاڼې له راپور سره سم دغه ډلې په وروستیو کې د هند له مختلفو برخو یو زیات شمیر ځوانان چې مشخصه شمیره نه ده معلومه خو ویل کېږي شمیر به سلګونو کسانو ته رسي ځان ته جذب کړی دی. په همدې خاطر هند دې ته ډېره اندېښنه لري چې که په نږدې گاوند کې د اسلامي دولت ډله خپل حضور پیاوړی کړي له فعالیتونو به دا هیواد هم په امن کې نه وي. د دې ډلې لخوا د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د 2000 کسانو جذبول دا معنی لري چې دا ډله د هند دروازه ټکوي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د امریکا متحده ایالاتو او اروپا د هغو ریپورتونو په اړه اندېښنه خو د چي پکې ویل شوی ګنډز غرول گاډي او ټانکونه د روسیې له خوري د اوکرين د ختیځ هغو سیمو ته د حرکت په حال کې لیدل شوی چې د بلتون غختونکو په ولکه کې دي. سپینه مانی وای د نور سیمو د نیول لپاره د بلتون غختونکو هر ډول هڅه د اوربن له موافقه سرغړونه ده. سالم محمد سالی په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د ریپورت جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د هغو راپورونو په اړه اندېښنه وشوه چې وایي د روسیې له خاورې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمو ته د سرتیرو او وسلو کاروان د حرکت په حال کې لیدل سوی. سپینې ماڼۍ وایي د نورو سیمو د نیولو لپاره د بلتون غوښتونکو هر هڅه د اوربند له هغه تړون نه سرغړونه ده چې د سپتمبر میاشتې پر 15 اوربندي موافقه شوې وه. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان برنادت میهان له روسیې وغوښتل چې د اوکراین د یاغیانو له وسلول کولو لاس واخلي او خپل ټول ځواکونه او وسلې دې له اوکراین نه وباسي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشرې فدریکا موګرینی هم ورته خبرداری ورکړی دی خو مسکو د اوکراین ختیځ ته د وسلو او پوځیانو د لېږلو مسله ردوي. د اوکراین په شخړه کې له اپریل میاشتې راهیسې شاوخوا 4000 کسان وژل شوي دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د شمې پروزول چې د دوی څارونکو د پوځیانو د زغرولو موټرو یو کاروان چې کوم رسمي نشان اوربند نو لیدلې چې د یغیانو تر ولکې لاندې سیمې دونیتسک ته نږدې روان وو. اوکراین ویل شک پرته چې دغه تازه دمه پوځیان روسان وو. د اوکراین د امنیت او دفاعي چارو د کمیټې ویان اندری لیسینکو په کیف کې یو کانفرنس ته خبري وکړه.
продолжаются перекидания с России.
دوی د یغینو د اضافي ډلو هغو ډلو چې له روسیې اوکراین ته مخه کوي د وسلو پوځي تجهیزات او مهماتو حرکت ادامه لري. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ماموریت استازو هم د پوځي تجهیزات او سرتیرو د شمیر د زیاتیدو په اړه راپور ورکړی دی. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شمې پورز ویل چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي سرتیرو او ټانکونو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د اوکراین د ختیځ په دونیسک ښار کې د بلتون غشتونکو پوځیانو یو قومندان ادوارد باسورین ویل بلتون غشتونکې یوازې خپل تازه دمه سرتیری د جبهې لومړی کرښې ته لیږي.
زنه او شابه شنایم د نجیبان او شابه د خبرونه کوربنه خو یکی په کم عمر کې د جنو ودول څه پایلې لري د دې پوښتنې ځواب او په اړه مشورې سبا د سیشن بشپه د اتو نه تر نه بجو ل ډاکټر فریدی مومن نووري پختنه او نظر را سره د استودیو په دې شمیرو شریکه ولې شي 0909 010 01. بل شمیره ده 001 202 شپږ 1 9 3 1 3 شپږ. شمیری بیا واوری 0909 010 01. بل شمیره ده 0001 202 شپږ 1 9 3 1 3 شپږ.
څلورم بجی شوی دی. ل ملالای بشیر څخه به د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د کابل بانک د قضیه د تورونو کسانو د استیناف محکمه نن به نتیجې پای ته ورسیده. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وای کله امریکا سره د امنیتی سند په اړه د ولسی جرګې لخوا اندېښنې موجودې وي دوی ته مهمه دي او په اړه یې وضاحت ورکوي. د لوګر ولایت په امنیه قومندانۍ کې یو انتحاري برید و تنه سیمه ایز پولیس وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. په کندوز ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې د دولت 14 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر نن د چین په مرکز پیکن کې د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکاري په غونډه کې د خپلې وینا پر مهال وویل امریکا د یو بریالي سولیز او باثباته چین ته پرمختګ هرکلی کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین ماروای په ختیځ اوکران کې امنیتي وضعیت مخ پر خرابېدو دی. نن په نایجیریا کې د هلکانو پر یو سټرونځي په بمی چاودنه کې اوه څلوېښت زده کوونکي وژل شوي دي.
دوستانو د خبرونه پاتې برخه یو کله زرغه غونه د ازادي رادیو د جامو نوې برخه او نیمه نړۍ د خزونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خل هغه مخکې سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ټیم د اماراتو په وړاندې د آسیا په غوراوي سلوي کې 309 هټه منډي وکړي. کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل افغان ټیم نن دوشنبه لمړی بیټنګ وکړ او په پوره 500 رنو کې د وولو بھاړو په سوځیدو باندې یادې منډي وکړي. د افغان ټیم لپاره طارق ستانګزي چې د 14 کلنو کم عمر لوبډل نه جذب شوی 116 نه سوځیدلې منډي وکړي. وحید الله شفق اتیا او حضرت الله 15 منډي ترسره کړي. په دې ترتیب د اماراتو ټیم د 309 منډو د پوره کولو لپاره لوب روانه کړي چې دما په 15 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره څلور شپته منډې کړي. د افغانستان د تکواندو ټیم د تاجکستان په آزاد سیالۍ کې د تلولي جام خپل کړ. د اولمپیک ملي کمیټې ویاند رامین سالک آزادي راډیو ته ویل افغان لوبغاړو کړی شول د ځوانانو په برخه کې درې تلا درې نقره او نه برنزو میډل نو غټي او د نورو هیوادونو ترمنځ افغانستان تر لومړی مقام ورته برخه کړي. لبلې خو د تکواندو تنکي ځوانانو هم په دغه سیالیو کې دویم مقام خپل کړي. افغان لوبغاړو د ماشومانو په برخه کې درې نقره میډلونه غټلي او د تنکي ځوانانو په برخه کې د روزر یو او د برنزو دوه میډلونه وګټل. په داسال کې چې د تکواندو نړیوال اتل کوریا او نایب اتل ایران هم خپل لوبغاړي ورته لیګلې دي.
یو کلی زر غاګونا.
ترنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې تاج محمد وو وژل شو. دا چې کورنۍ به څه کوي او دا غم به څنګه سړوي په دې برخه کې به وو.
نازیه خوری بچی دی هم تا تا گوری نی ها غیزر ما خورده و
سرخته کور بخرا
نازی لوری مشاره که تاج محمد پشاره را شونده که ده موگ دولو با پچیغو چیغو در سر شده لیوه که که ده ما بزن ور تلاشه لیوه خود از ماری پلار لانا زی یوازه تو برخمونو تا پریخو
مزوری لپیش دیخت دشته وستم لاوه تلانی بچو پسر دی سورایشه
اجری خوره گوار بی پتور بگی کندو از بس دی نور دالا هم رومه نی نورو نشاری بیا خپا کیگم درنا دعا وکی ختم و خیرات پسی وکی درس مانا لری چیر تا چی شون دیار تا مرگونم رازی ای توبه خدایا توبه علی میو خوره خوچ توکی دستی پا بیزای آده باشی مانو پسر در دوازنی خیر درد لری لکه مسافر چی زمان دورات مباشی
بی بی تروره خدای ملا بلا غم و ساتا مونگ بدر نلاری شو خدای پامان خدای ما آخری نای غم که
خدای پامان دی خوره خدای دی بزن صبر دی اللہ مد غم و ساتا بشیانو
خجره تروره چی چی که دل حقا خوشو که غم پاتی ده دیده ما شمانو غم پاتی ده چی دوی روزه نبن از یا چنگه کبی دا خود ساسانه کار نده
حیز اللہ تیلوره که سخته وی که آسانه اوز خویتی من ده غاری شول
نه موره زما مطلب داده چی ده تاج محمد خدای بخیل خامدائی و دکان گای و نور جایدادی نشته دیده ما شمانو دشوان غم باید وشی
تاج محمد لالا ز خوبه تا پا دی دکان که وقت نشم تیرا ولی
گل محمد کسا
ارشه تارا یادوی ای تا ویل زبا جمعه پا دی سندلی که تو تیر کم
گل محمد کسا
خمرگی پره نخودلی
ای گل محمد کسا حالا راشه کاکا چی ده مسود اگرانه چی پا کیگی
در اغلم صبر صبر زبرایا گل محمد هم منده مراوه ها والا کنو دا دوم را درون دیگده والا راخیسته تیک کلاوده شی
سلام علیکم دلاور خانه
والیکم سلام گل محمد
راکا دیگ ماتا
وقت نداره
کاکا تا ولی زمان غاق نوریده سر می بیخی مات شو
پام می نوز مرایا آغا سندلی می جوڑا والا بچه وارش آغا می خونه طول که آغا قطعی تای واچه
خدا کاکا
گل محمد دا دومره وړی کوم ماشوم تم ولی دومره درون بار پسر کړي د مستو دیګ ډیر درون و یاره
دلاور خانه څو کونو بیا به پامور سره کوم اوس خو مل اخواری سره مخ شو تاج محمد لاله دی الله او بخي ډیر کارونه ما ته پاتې شو
امين الله دی او بخي
مخکې باغه په دکان کې ناستو زبل کوره تر دکان اتلم ما وراتلم
هاي هاي د مسافر کور خرابی ته ډیر مغزه وخت دی ویم چې پلاس راشي رڼا ورځ به په دنیا رانه تیره نکشي نرتوب ته به وګوره چې تښتېدلې دی
دلاور خانه زه چې د یتیمانو ته ګورم مسافر ته مې له سترګو اور غورځي خو څه ګټه ورور خو مې نشي ژوندی کولی
نه ګل محمده په دې خبرو به نه تیر ورځي د مسافرو سعید نه به خامخا غچ اخلي ډاډه اوسه زه در سره ولاړ یم
دلاور خانه دا کور خبره هم ده خو خیر در توایمه بیگه چی پا دسترخان بندی را طول شو د تاج محمد زای تشو بس مور می پا جرا شو خود آغی اوخ که تا چی میولی دل زرمی را تاویل چی مسافر با دا غسی نپریدم حت من با دا تاج محمد لالا غچوار ناخلم
آفرین دیر خخ خبره دی وکره غچ تی واخلا زدر سوالاریم داده وزه دا جرگی غم مکوا خو غاڑ غاڑ شرطو نپیکی ده
بس سامده غک تا بمی جواب وای
بیغم اشا بس نو زدن نلادم او رکتیا گوره گل محمده چه چوک دی تیر نباسی گوره
چنگمی تیر نباسی
گوره چه مسافر و نبخی دخده پامان
ګل محمد بیا دې وینم د خدای په امان صدر نلاړ
خدای دې مال شه.
یاره جمیله ما نه خو راو ګدر ورک دی دی مسافر لالا خو می د عمر دښمنی را ته جوړه کړه.
نه سیدا په داسې مسایلو کې په کار ده چې ورختا نشو د حل لار باید ورته پیدا کو.
نو څه وکم جمیله په مسافر خبر نه یو چې چیرې بوي کورنۍ می ټوله په غم ناسته ده زه به څه حل ورته پیدا کړم.
سیدا وروره ډیر می تاسې اوریدلی چې د ماشومانو په سر جنگونه او قتلونه شوي
خو کاشکې زه په کلي کې وای هیڅ کله به مې نه و پریښي چې خبره دومره لویه شي. د ماشومانو ترمن سوله کول خو ګران کار نه دی دا خو د لویانو مسؤلیت دی.
هو دوی نه خو خطا شوی وه خو که مسافر نه وای تښتېدلی ښه به و خلکو به دومره کینه ورته نه وای ساتلی. ته خو له تاج محمد سره کومه دښمني نه درلوده بس پټیلا کې سر له تیږې سره ونښت.
جمیله خبرې ګل محمد د ځینو مشرانو سره خبرې کړې جرګه را غواړي او
څه
زه د جرګې له پریکړو ډارېږم کله کله روابط پکې چلیږي.
د دولت په شتون کې به دا دومره لویه پریکړه اوس هم جرګه کوي.
او جمیله ما هم داسې واورېدل چې ګل محمد دولت ته عریضه نه کوي غواړي په مشرانو پریکړه وکړي.
صحیح ده موږ باید له مشرانو سره ووینو چې مسافر نه وي نو جرګه په څه راټولېږي.
جمیله څه خلک مې چې پېژندل ټولو ته مې د مسافر په هکله ویلي چې که یې ولیده ماته خبر راکړي.
دا دې ډېر ښه کار کړی مسافر په دې پټېدو ولس ته ځان ملامتوي. ما ته خو عجیبه غوندې ښکاري چې یو ورور څنګه کولی شي بل ورور چاته په لاس ورکړي.
او جمیله او هغه هم د قتل په جرم.
زړه دې بدمشه ملنګه نو چې یو ورور سړی وژني اوس به بل ورور ځواب وایي که نه.
خدای دادا چې په ځینو خبرو کې په خوله لاس کېدی ډېر به ښه وي جرم به یو ورور کوي او سزا به یې بل ته ورکول کېږي دا کوم انصاف دی.
دا مسافر خو ډېر ښه سړی و چې څنګه یې دا کار وکړ.
هو والی جانه او تی خود ګل محمد سره ګاونډیانو داسې به سره جوړه ګرځېدل لکه غبرګونی ورونه.
او اوس دواړه لورې ښه خپه دي خو د غوسې په وخت کې چې لاس اوچت شي له پښیمانۍ او خفګان نه پرته بله نتیجه نه لري.
او په ډېره وړه خبره یې جنګ کړی دی د دوو هلکانو تر منځ سوک څپېړه شوې وه او بیا پسې خبره تر لویانو رسېدلې ده.
او زړه دې بدمشه لویان هم داسې د هوا په اسپ پاره و چې خبره یې تر مرګونه ورسوله ولې جان ویلې چې بیخي سره نه خلاصېدل.
کله کله بې احتیاطي هم ستونزه جوړه کړي مسافر به نه غوښتل چې داسې وکړي خو بس بخت یې چپه شو.
که هر څه وي خو دا اوس یو کس پکې مړ سه.
اوس خو تاج محمد مړ شو خو ما ته د ګل محمد دا غوښتنه سمه نه ښکاري چې وایي چې جرګه دې په سعید باندې مسافر پیدا کړي.
ځوانانو اول خو سلام علیکم.
وعلیکم السلام بخیر علي.
او بله خبره دا ده ولی جانه چې ولې درته د ګل محمد غوښتنه سمه نه ښکاري.
دلاور خانه ځکه چې مسافر خو له کوره تښتېدلی دی سعید به څنګه را پیدا کړي.
ګوره تاسو هلکان استئ اکثره چې له کوره تښتېدلي په حقیقت کې د کور نه نه بلکې د کلي نه تښتېدلي.
ښه یعنی ته وایې چې سعید دوی ته به د مسافر ځای معلوم وي.
جمیله وایم نه بیخي مې دا باور دی که نه.
تر کومه چې زه خبر یم خو داسې نه ده. ښه فرض کوو ستا دا باور سم دی نو سعید به خپل ورور څنګه راولي چې د مقتول کورنۍ ته یې وسپاري.
وروره د مقتول کورنۍ ته نه جرګې ته دې وسپاري تر څو چې د جرګې په سپینګیرو باور ونه شي شخړې نشي حل کېدی. نو زړه دې بدمشه دلاور خانه ته څه وایې چې مسافر به د سعید په خوله راشي؟ او که نه راځي کور دې وسوځول شي سعید دې د کلي نه وایستل شي او د تل دپاره دې کلي ته نور نه راځي بس.
نو دومره زور بیا له چا سره دی چې دا کار وکړي؟
وروره د کلیوالو سره د سپینګیرو سره د جرګې سره. او په دې هم پوه شئ چې ډېری خلک د یو ورور د قتل په بدل کې د هغه د بل ورور نه هم غچ اخلي.
زړه دې بدمشه دلاور خانه ډېر ورته غصه نه یې؟
محترمو اوریدونکو ستاسو په فکر د تاج محمد د یتیمانو لپاره به د هغه د مرګ غچ اخیستل ګټور وي؟ او که په داسې شرایطو کې سوله کول چې د دوی ژوند خوندي کړي او د ورځ تیرولو لپاره څه په لاس ورکړي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده صفر وسوش پگنوی صفر یوش پیتا صفر یوش پیتا شمیرا یوزل بیاوائم صفر وسوش پگنوی صفر یوش پیتا صفر یوش پیتا همدارنگا تاسو کولای شئی چه دا اتصالات دا اتسو اتلس شمیره للاره وڑیالی کلی پیغامونا هم راواستوی پا فیسبوک که مو دا یو کلی زرغگونا پنامه پیدا کولای شئی او پا ٹویٹر که پا انگلیسی تورو غگونا ولی کئی او خپل نظرونا راسر شریک کړی ستاسو دا لیکلو او غگیزو پیغامونا پتامه
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه درنو اوردونکو سلامونه مې ومني په دې خبرونه کې لور ته د واده پر مهال د جیز د دود او لدی عمل خځو او د هغوی کورنۍ ته د راولاړو ستونزو په هکله خبرې کوو قدرمنو دوستانو جیز د نوي ژوند د پایل لپاره د ضروري وسایلو پیسو سرو زرو یا جایداد برابرول ته وای چې معمولا لواده وروسته په ومه یا تخجمې کې پلارګنی لخپل واسې او توان سره برابر لورته د سوغات په بڼه ورکوي نابته د جیز ورکول ډیر په خنۍ دود پاتې شوی دی خو نن سبا لکه څنګه چې د کوژدې واده نور دودونه درانه او ملامتونکي شوی دی دغه سي د جیز د ورکړې دود هم ناوړه بڼه غوره کړې ده خځو او د هغوی کورنۍ ته لوی سرخوګی پیدا کړی لومړی ورځې له دوو خځو نه واورو چې د دوی په وخت کې جیز څنګه وو او کوم شیان پکې اخیستل کېدل
چې یو کال مې د غټې دوه شوی او کنه او سپین ګیری لی ورکړې وم او هغې چې واده شوم بن مې هم وکال کې او جوړه جامه م دغسې وه چې لا وله چې واده شول یو قناوي زمیرات پخواني په روخي مې سان پورتګو یوه لونګی وه ورېښمنو لونګی وه یوه هغې چې واده شو بیا سبا له بل جوړ نه وو چې ما اغوستې وې فکر دې شو بس هغې چې واده شو بیا د خیره سره سړی م لاړ نور چیټانې راوړه هغې نه م جامې وکړې هغه م واغوستلې پلار مې چې م راله نه دي ساس کوي هغه سوری مشکنه هغه پولې مې خټې ته چغېم لرم دې دغسې وخکلې م رکور هر چې چې خوړلي وو خوړلي وو څلوېښت زره روپۍ په حساب کړه جیب کښې ورکړه دغه خبره نور نه څم نشته راغی وو هغې هر څه وو جوړې م وه جامې م وه د خوسپینې مو هغې وخت کښې خوسپینو د بنګلو پورې دا خبره د زنجیرو پورې د روپیو پورې ټکوالې بې او بستره به ور خامتا کولې سړي به پشا کړې وه او ډوړۍ به ورپسې وه بس مونږ هیڅ م نه وو مونږ سپېره وتنو او سپېره م تندې وو
خپل د ماما زوی مې وو څه مې ماما کور را ته کړي وو څه مې ورور کړي وو ښه جېز جوړه هر شی را ته کړي وو پخوا یې مونږ رواج وو ټیکه به یې ورته دي ټیکه غوږوالۍ ګوته دا یې را ته کړي وو ښه چارګل یې را ته کړی وو هغه ښه ښایسته بستره یې را ته کړې وه هغه وخت کښې لا د بسترې داسې رواج م نو ما ته یې ډېره ښه بستر ښه روجۍ را ته کړې وه ښه روی کش یې را ته کړی وه ته ښه اته نهه جوړه کالي مې وو څپلۍ او بوټان پڼې رواج وې ښه اوغاني کالي یې را ته کړي وو چرمې او پاولي پې ټکوالې وو اصیلې لونګۍ وې پخوا هغه را ته ورسره اخیستې وه خاوند ته مې خولۍ په ګوتو کړې وه ډېره ښایسته او دا د سر بکسي مې کړې وې لیوره ته مې دسمال کړی وو دا ږیره به یې جوړوله ښه دسمالونه مې کوم دېرش دسماله مې کړي وو په دسترخانونه مې کړي وو درې دانې په لاس مې کړي وو ټول خامک مې په لاس کړی وو
لکه څنګه مو چې واورېدل پخوا په جیز کې یوازې څو جوړه جامې یوه بستره کردار چې نجونو به په خپل لاس کاوه او څه نه څه د سپینو زرو ګڼه وه خو اوس د ګڼو خلکو په نظر دغه څه ډېر زیات
اوس ښه د سرو غاړه کوي رواج ده ښې غوږوالۍ رواج دي ګوتې رواج دي دا ټیکه رواج ده جامې ډېرې رواج دي اوس ښې ښې اخلي او دا بستره یوه جلۍ ته ښه بستره کوي او څلور توشکه داسې د ناستې کوي ښه قالینه ورته اخلي اوس یخچال او چې لري د کالینځلو ماشین او دغه تلویزیون دا چې اوس رواجه کوي مونږ وخت کې دا نه وو دا تخجمې پوره دي ښي بعضې بعضې خلک چې تخجمې نه کوي یا لري چېرته دي هغې بیا د ډولۍ چې جلۍ وسو باسي دې وخت کې ښي یوه ښځه جیګه سي او دا کالي را اخلي ښي دا یې دېګه ده او دا یې کاسي دي او دا یې قاشغه ده او دا یې د سرو غاړه کوي ده او دا یې غوږوالۍ دي او دا یې دي دا یې ښي ښي یوه پله بله ښځه ناسته یا یې خري کټ کې یا چش کې ډېری کوي یا څه
پخوا به نجونو له پېغلتوبه د جیز لپاره کردار کوه یعنې ځینې ټټرونه دسمالونه بوختي او داسې نور شین به خمک کول چې تر اوسه هم په لرو پرتو سیمو کې دا کار کیږي. خو په خارونو کې یوازې د دغه شین لپاره د جلی کورنۍ زیاتې پیسې لګوي. د بغزنانه د لاسي کارونو یو جوړونکې پښتنه چې د جیس سیټونه برابروي وایي
متاسفات مای شتازی دیر جیز مثلا سر تختی دالتی سر میزی دالتی دیشکلی دالتی او دیدیشی پوخ دالتی یخنون دالتی در خزو دقا کتنه دالتی پینزه دست توتیم سا پینزه لسم سا پینزه اویام سا بیا دقا ورده تمامی که پینزه اویات که ورده پینزه سلوی گذره نو دغسی دونه دسمالونه ای سل دانه دانه سل دانه یو یو گل آچه ای بیادا چار طرف زیگزالگو پرنگه سندو پرنگه وگندو دونه دسمالونه چکوی وای داد منگ رواج ده دخه خلکو تزور کمو
کلا نکلا دی حال کورانه الناوی نتمل ری چه داسی کور لزان سر روڑی چه تروز چه انوی روڑی او که داسی نوی نو ناوی تا پیغورو نور کوی او حتی خبر تاوتریخوالی پوری رسیگی. ده کابل اوسیدون که پلوشه ده همداسی کورانیو کیسه کوی.
زمان ده لرخ پلوان نرات للنو. ده جنه پلار ارتکم جیزه خسته و پیسیم نمی خسته و داشینیم ارتکم خسته چکل لکه ده جنه بی کور تراله لنو ده خسرگنی کور تراله. هم ده جو بس واده دوی مدری مورد شو و ده تانه هم ارتور کوله و حل رکوله حتی این دردی پوری خبر رسیده
په افغانستان کې ډیر خلک بیوزلی دي چې ان یوې مړې ډوډۍ ته حیران وي. د خور لور جیز او جوړه خو پر ځای پرېږده. خو ځینې وخت همداسې کورنۍ هم چې خور لور یې له تاوتریخوالي سره مخ نه شي پورته غاړه ږدي او لور ته جیز برابروي. د کندهار اوسیدونکې لیمه چې څه موده وړاندې واده شوې وایي له دې ویرې چې څوک پیغور ورنه کړي یا خبرې پسې ونه کړي هڅه یې کړې چې ښه جیز جوړه برابر کړي.
ځینې کورنیانې دي داسې مفکورې لري که یوی نسې تر باندې خبرې کوي چې ارزښ یې نه درلود خپل مور پلار ته دا پیغور تر څو چې دا نجلۍ سته او د جیز سره دا پیغور سته. نو جیز مام وړی و دادی زما په جیز کې جیز جوړې کالي وه یو سیټ زر وه شپږ دانې بنګړي وه یخچال و مایکروویف و لوښي وه جاروي برقي و دیګونه و شان و نور د اشپزخانې وسایل کاچو پنجې و زوم دپاره شان لکه د رایش سامان ډېر دا شان ډېر و نو او دا شان مو په دې خاطر تیار کرچی مجب بریدل یعنی د سینس چې ورځ د خوښ دوی د فامیله سره کم خبره واورو. نو په دې خاطر هم زما پلار هم زما مور دا تلاش وکړي چې ولر ځان کم کم بوت نه کده یو چا دا چې مثلا ډیر ډیر زه راوړی په ډیر غټ نوم یادیږي نو بیا خوښ یم ډیر په افتخار په اخر کې وایي چې و یعنی کور دی واده او که یو څه لږی نو خوښ یم نو کې اصاب یم نو کې سره جوړ نه یا خپلوان یم سره ولا پوس پوسک سره کیږي په دې خاطر موږ هم نو ول ودر چې
ځینې کورنۍ بیا د خپلو شتو ننداره خور لور ته د زیات جیز په جوړولو ښیي او په دې ډول نورې ښځې او نجونې چې بې وزله دي تحقیروي. یا ځینې خلک خپلو ګورګانو ته د جیز د زیاتوالي او کموالي په تناسب درناوی کوي. د ننګرهار یوه اوسیدونکې دغه ډول چلند ناسم بولي.
د خراب کورنۍ وایي چې ما ته یو تچیانی دي درکړې چې سپېره رالېږلې چې دا رالېږلې نه دا ډېر بد کار ده دا ډېر خراب کار ده هغه به نه یې راوړي څوک به یې وسه لري څوک به یې نه لري وایي هغه به څه کې کاڼې کوځي اوس هغه بله ورځې دلته دي مونږ خپله ده هغه واده شوه اوس هغه بله ورځې دا جلۍ معلم هم ده په داسې رقم کور یې ورکړ دېږي بخاره دی جالۍ پورې ورته اخېستې این دي او نور خو څه کوي څه کوي دا د کوفتې ماشین ده او دا د دغه یو دوی راوسي چې هغې یو دغو خبره یو بنګړی هم دوار کړي هغه د دې یو قدر ده هیڅ قدر کې به فرق نه در هغه ښه ښځه ده خو اخی ښه سړی ده خو هغې به لرودلې به نه لرون بعدې د سیم دي بعدې هغه سیم دي باید چې موږ دا فکر وکړو چې ونه به یي نو هغه به نه لري هغه به لري چا به رواز نه دي به نه اخلي څوک به غریب وي او څوک به لري ورکوي به
ګڼې کورنۍ بیا داسې هم شته چې لور ته د جیز د جوړولو لپاره د هلک له کورنۍ پیسې اخلي چې دې ته دو طرفه جیز وایي. لور ته کور جامه پرې برابروي او له خپلو سره بې ځایه سیالي کوي. د کابل اوسیدونکي برېښنا وایي چې دا هم د هلک په کورنۍ چې د واده او کوژدې درانده لګښتونه هم ور په غاړه وي لوی بار دی.
دا ډېر یو ناوړه رواج دی چې یو چانه پیسې واخله په نوم د ولور ورته وایي ځکه چې زه د خپله خور یا لور ستا کور ته در وادوم نو زه ورته بیا سامان آلات اخلم د کور درال چغه کورنی کې دې شورتي ضرورت هم نه لري په هر کور کې نن ورځ وسایل دومره زیات دي چې حتی زایګنه لیکن دا لکه یو تحمیلي غونډه یو شی کې غیر کورنی ته نو کچری دوی رواداری لري کې دې شی چې خپل ځان یې ورته واخلي کنه لري نو تحمیلي باید یو نفر نه پیسې واخلي او بیا غبیرته دې تجهیز اخلي تجهیز پنوم باندې یا اکثرا خاطه وای ما خپل خور لور د سواد کړ چې کوم دومره پیسې اخیستې مثلا دالک د کورنی نه هم دومره مبيرته وسایل ورته واخلي درال چې ضرورت دي ځینې داس کورنی شته چې هغه به حتی د یو جوړه جامو پیسې به نه لري چې وایخلي دا مجبور وي چې قرض بکوي دی او چانه به پیسې غواړي ځکه چې دغه دود و رسم به پزای کوي په دې خاطر چې بیا ورسته د لور هغه کورته زیه خور هغه کورته چې زیه یې قدر وشي اصلا دغه وسایل هیڅ معنا نه لري څه معنا لري هغه څوک چې ضرورت لري په کور کې حتما هغه د خپل ضرورت ورشي نه اخلي
برېښنا له توان نه پورته جیز برابرولو ته د هلک کور مجبورول یا د سیالۍ لپاره داسې جیز برابرول چې ځینې وسایل ښایي د ژوند تر پایه پکار نشي اسراف بولي
ما یو انجلی ولیدله سل جوړه کالی سل جوړه کالی دا بیخی غیر منطقي خبره ده او دا نه یوازې ده چې یو ډیر ناوړه دود دی دا یو اسراف دی اسلام کې ویل شوی درې جوړه کالی چې دوه جوړه جوړپلی مینځ یو جوړه غوندي او یو جوړه دی د پاره چې یو چیرته کوم وخت ځي لیکن نن ورځ وګوره یو انجلی ته سل جوړه کالی سل جوړه کالی به دا څنګه واغوندي دغه موډ یې تیریږي نو دا یو اسراف دی هر کسان چې کېدی شي هیڅ کالی ونه لري چې وای غوندي چیرته یعنی د دې په ځای باندې کېدی شي تا خیرات ورکی کې د شي چې یو چا سره مرسته وکړي په واسه د دې چې دومره پیسې لګښتونه کوي نو که چیرې دغه دود د منځه لاړ شي نو تبن چې همدغه ناوي یا دغه نجلۍ د خلک به هم روح نه مارم وي او په سو کالي او ارامي کې به ژوند کې وهر څه بو کوي شي اته واده وکي اکثرا زموږ ځوانان چې ګورو نن چې دوی نشي کولای واده وکړي صرف دغه مصارف او د لحاظ دي
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د اسلامي علومو د برخې علمي غړی نصیر احمد نوربخش جیس د پرګنۍ لخوا لور ته یو سوغات ګڼي او د دې سوغات په لګ او ډیروالي کې له ناوې سره بد سلوک د اسلام له نظره ناوړه او ناروا عمل ګڼي
د اسلام له نظره د ازدواج په پروسه کې درې ډوله مصارف مشروع دي یو د مهر موضوع بل دغه د واده د جوړونه د یغه محفل نه جوړیږي او دریم هم د جیز موضوع د جهیزیت صورت وي موږ ټولنه کې له بل مرغه د اوس کاملا بل باندې ځان پورې کړی نه د الګ د لور نه خپل کې یورس ته به انجلۍ ته دوباره ورکول کیږي په دې شکل سره اساسا په اسلامي نشریات کې نه ده سند د انجلۍ د دوستانو د کورنۍ له خونه کومه لورینه چې سره کیږي هغه ته جزه ویل کیږي یو تحفه ده حکم مستحب ده فرض واجب ضروری کار نه ده هر څوک د اقتصادي توان مطابق څومره خېګنه خپل خور لور سره نه کول شي د یو سره وکي نو په دې باندې ځای په د خسر په کورنۍ کې چې رټل کیږي او هغه ور باندې تاییدیږي غبن تاتوري خولې ای مالیګه د ټول غیر شرعي نه خبر دی او اسلام د سره موافق نه ده